د سهار لاس پچې شوې دا زدي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي او که انټرنیټ ته شئ نو په زدي رادیو ډاٹ کام کې مو موندلی شئ. وړاندې به واوري چې پاکستان په سلګونو افغان ملایان له خپلې خاورې ایستلې دي. د کرکټ د نړیوال جام د لوبو له وروستیو منډو مو خبرو، خو لومړی هم خبرونه او مرزی احمد سي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د کونړ د امنیت قمندان وای د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ د غزېدلې لار د خلاصولو په نتیجه کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د سیمه ییزو قانون خپلواکۍ اداره وای ډېر ژر به د پاتې 9 ولایتونو لپاره نوي کارپو والیان وټاکي. او د امریکا متحده ایالاتو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د تازه اوربند له اصل نه په سرغړونې تورن کړه. پوره خبرونه د کونړ امنیتي چارواکي وای د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ د غزېدلې لارې د خلاصولو لپاره پرون سهار وختي عملیات پیل کړي دي. راپورونه وای وسلوالو کسانو پر دې لار ماینونه خښ کړي او لیوي اونۍ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د کونړ د امنیت قمندان ملپاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې د پرانیستلو لپاره پوځي عملیات په شدت سره روان دي.
عملیات جریان داره اما مشکل زیاد است که تقریبا 25
عملیات دوام داری مگر یه وستونز موجوده ده چی وستوال و طالبان و شوقا 15 ویشت مینون از اپزه کری لایاد و مینون چخا افغان زواکون و اتا مینون خونسا کری او دنور و لطون روانده.
د په خبره کله چې افغان ځواکونه هڅه کوي د اسداباد او ناړی ترمنځ پر غزېدلې لار خښ شوي ماینونه شنډ کړي، وسلوال کسان اوربند ډزې کوي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي هڅه کوي داسې کسان د پاتې 9 ولایتونو لپاره د والیانو په دندو وګماري چې د کار پوره وړتیا ولري. افغان حکومت په وروستیو کې د 4 ولایتونو لپاره والیان، د 3 ولایتونو لپاره د والی مرستیالان او د هرات د 8 ولسوالۍ لپاره ولسوالان وټاکل. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ ادارې ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د پاتې 9 نور ولایتونو لپاره ډېر ژر وړ کسان د والی یانه پتوګه وټاکی.
تلاش کیږي چې داسې اشخاص او افراد او تیری پر دندوګ مارل شي په کلیدي پوسټونو باندې چې هم د کار لازم متوانی ولري او هم ټولنې د مختلفو قشرونو څخه سیاسي استازیتوب وکړای شي.
په روسیو کې له هغو ولایتونو چې د سرپرست والیانو لخوا اداره کیږي شکایتونه راځي چې د بیرغونې او د حکومتداري چارې په کې ټکنې شوې دي. ټاکل شوی په کابل کې د افغانستان او نایجیریا د والیبال د ملي ټیمونو ترمنځ درې دوستانه مسابقې وشي. د والیبال د فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلسی ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې ده دغه مسابقې په اپریل میاشت کې وشي.
در ماه اپریل تیم نایجیریا با اساس درخواست
پوپلسی زیاته کړه په اپریل میاشت کې د نایجیریا ټیم د هغوی په غوښتنه افغانستان ته راسي او زموږ له ټیم سره به ګډ تمرینونه او درې دوستانه مسابقې ولري. دا به دویم ځل وي چې افغانستان د بهرنی هیوادونو د ټیمونو د مسابقو کوربتوب کوي. افغانستان په 2013 میلادي کال کې د تاجکستان د والیبال ملي ټیم ته بلنه ورکړې وه چې په افغانستان کې درې مسابقې درلودې او درې وړه افغانستان ترې ګټلې وې. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 530 افغانۍ. د امریکا متحده ایالاتو روسیا او روس پلوه بیلتون غوښتون کې د اوکراین د ختیځ لپاره د تازه اوربند له اصل نه په سرغړونې تورن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جینساکی وویل روسیې د اوکراین په دیبل سیف سیمه کې د هوایی دفاع سیستم، ګڼې توپخانې او پیچي راکټ لانچرونه ځای پر ځای کړي دي. جن ساکی وویل واشنگتن استخباراتي اطلاعات لري چې روسیه په پام کې لري د اوکران یاغیانو ته په زیات اندازه وسلې ولېږي. د راتلونکي یک شنبې د ورځې د اوربن په درشل کې یاغیانو په دیبل سیف کارګوټي کې پر اوکراینیز واکونو خپلې حملې زیاتې کړې دي. دغه کارګوټی د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو دونیسک او لوهانسک ترمنځ پروت دی. د امریکا ولسمشر د هغو درې مسلمانانو وژنه وحشیانه او ظالمانه وبلله چې په نارت کارولونیا کې ډزې پرې وشوې. براک اوباما وویل هیڅوک باید په امریکا کې د خپل دین لپاره هدف ونه ګرځي. د امریکا ولسمشر په دې اړه تېره ورځ اعلامیه خپره کړه او پرون د امریکا عدلي وزارت وویل د دې پیښې چې د فبروري په لسمه وشوه له فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی سره یو ځای تحقیقات کوي. د وژل شویو کسانو کورنۍ له ولسمشر غوښتي دي چې د پیښې پر تحقیق ټینګار وکړي سو معلومه شي چې تورن کس ګریګ سټیفن هیلز دا کسان ولې وژلي دي. آیا د وژلو علت دا و چې دوی مسلمانان دي؟ د عراق امنیتي ځواکونو په انبار ولایت کې پر یوه هوایي اډه د اسلامي دولت ډلې یوه حمله شنډه کړه. د دې ډلې سخت دریځو وسله والو پرون پر عین الاسد هوایي اډه چې د امریکا د پوځ شاوخوا 300 پرسونل پکې د عراق پوځیانو ته روزنه ورکوي حمله وکړه. امریکایي او عراقي چارواکي وایي په حمله کې اته سخت دریځو وسله وال وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویل په دې جګړه کې کوم امریکایي پوځي دخیل نه وو. پر دې هوایي اډه په داسې حال کې حمله کې چې تر دې پیښې څو ساعت مخکې د اسلامي دولت ډلې پر البغدادي ښارګوري چې اکثریت اوسیدونکي سنیان دي او لا هم د دولت په کنټرول کې دی حمله پیل کړه. دا چې آیا د اسلامي دولت ډلې جنگیالي پر دې ښارګوټي کنټرول لري کنه زد او نقیص راپورونه ورکول شوي دي. او په آذربایجان کې د ازادي رادیو پر خبريالي خدیجه اسماعیلوفا نوی تورونه لګیدلې دي. د دې مدافع وکیل وویل چې پر دې د اختلاس غیر قانوني پانګونې مالی نه ورکولو او لوکا د ناوړه ګټه اخیستنې تورونه پوري شوې دي. که چیرته اسماعیلوفا په دې تورونو متهم شي دا به تر 12 کلونو پورې زندان شي. اسماعیلوفا پر ځان لګیدلې تورونه ردوي. دا د دسمبر له 15 تر اوسه په توقيف کې ده. د بریالانو د دفاع کمیټې د دې تورونو د لری کېدو او د اسماعیلوفا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د دسمبر په وروستیو کې په باکو کې د ازادي رادیو پر دفتر تحقیق کوونکو یرغل وکړ او په لسګونه خبریالان او کارکوونکي د تحقیق لپاره د پولیسو ماموریت ته بیولل. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 پښنی بي پټول افغانستان کې اوري. د خبرمنې په دوام مول پاکستان د سلګونو افغان ملایانو له شړلو خبرو او بیا به اوري.
افغانستان او پاکستان
د اوبدې
د شوي دي کال لري پاکستان استخباراتي او د زوی کړي چې څه شوي چې د چینایانو سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې تخریبي کړي.
په پېښور کې تر پرونی ترورستي برید وروسته چې پکې نشته شل کسانو وژل شول او 50 ټپیان شول د سیاسي چارو سیمه ایز څېړونکو وایي.
دا یوازې پاکستان کې نه ختمیږي، دا پاکستان افغانستان نو هېوادونه چې هغه یو بل سره تعاون وکړي نو بیا به د کامیابۍ زیات امکانات وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسول مراشه کولای
نړیوال جام کې د افغانستان ګډون دا ډېر زیات مهم ده. دا یو ډېر ستره خبره ده د افغانستان لپاره، د افغانستان کرکټ بورډ لپاره.
او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
سرطان ته په طبي اصطلاح کې نیوپلازم وای او نیوپلازم نوی وادي ته وای.
افغان چارواکي وای په پاکستان کې نارجستر شوی دینی مدرسې تړل شوی او هغه افغان طالبان افغانستان ته پتاګ اړ شوی چې هلته دینی زده کړې کولې. پاکستانی رسنی راپور ورکوي چې شاوخوا 4500 افغان ملا امامان له پاکستان افغانستان ته ستنېدو ته اړ ایستل شوی دي. یو شمېر کارپوهان بیا د پاکستان دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري. پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې په ملاتړ تورن شوی دی. د پېښور پر یو پوځي شوانزي د دسمبر میاشتې تر برید وروسته په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. سالم محمد سالی راپور لري.
پاکستانی رسنی وی پورستی ورځو کې شاوخوا 4.5 افغان مولا امامان د پاکستان لبیلابیلو برخو راټول او افغانستان ته ستنه کړی سی ویلي. خو په پاکستان کې افغان چارواکي بیا وایي چې دغه تازه ستنه کړی سی افغانان تر ډیره د خیبر پښتونخوا یالات د دینی مدرسو زده کوونکي دي. په پېښور کې افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل ازادي رادیو ته وویل پاکستان په ورستیو کې د ناراجستر سویو مدرسو په تړلو پیل کړی او له دې سره پلسګونو افغان طالب العلمان افغانستان ته په تګ مجبور سوي دي.
مدرسې رستار نه وي حکومت سره دې باندې نو دې کې زمونږ دې افغانان هم چې ځکه کولی وي مجبور شو چې خپل وطن ته لاړ شي.
یو شمیر کارپوهان بیا افغانستان ته د افغان طالب العلمانو او ملایانو د ستنولو اقدام ته د شک په سترګه ګوري. احمد سیدی چې په پاکستان کې یو وخت افغان ډیپلوماټ وو یو له دغو کسانو دی.
سخت کوشش لرم چې دا ملایان بل څه څه نه وي دلته په افغانستان کې یعنی بل جنجال ایجاد نکړي. دې لپاره چې هغه افغانستان تیراز یو خو له هر ولایت نه دی یعنی افغانستان دا توان هم لري چې دا کنټرول کړي که نظر باندې وایي کوشش لرم چې دا یو بل چلونی افغانستان نه مشکل لپاره.
د دسمبر په نیمایي کې د پېښور پر یوه پوځي شوونځي تر برید وروسته چې په نتیجه کې یې نږدې 1.5 کسانو وژل شول. پاکستان په دې هیواد کې پر میشتو افغان کډوالو فشارونه زیات کړل. د پاکستان ټوډې ورځپاڼې د راپور له مخې تر دې پېښو وروسته د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په زرګونو افغانان نیول سوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د وروستي راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله 2000 افغانان په خپل خوښه افغانستان ته ستنه سوي او 2000 نور په زوره د ترخم لاري افغانستان ته اړول سوي دي. ټاکل سوي پنځه ورځې کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د کډوالو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جانان مستزي تیر اونۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له مشر سره چې پر خیبر پښتونخوا ایالت واکمن دی پر همدې مسله خبري وکړي. که څام د افغان سفارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې عمران خان ډاډ ورکړی تر دې وروسته به راجستر سوي افغان کډوال نه ځورول کیږي، خو داسې ښکاري چې افغان کډوالو ته لا هم دغه ستونزه متوجه ده. افغانستان وخت نا وخت پر پاکستان تور پوری کړی چې په خپل خاورې کې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته پناه ورکړي او دغه وسلول په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو پوځیانو حمله کوي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي.
Hit it down the ground straight to long on
Afghanistan da lumbizal la para pa narewal jam ki da 2015 da cricket narewal jam
Najibul Azadran down there takes the catch
urusti khabaruna da azadi radio website aw facebook la lari
د افغانستان د کرکټ د رسنیو له مسول سره په روانه خبرونه کې شهیدلیو او د کرکټ د نړیوال جام د لوبو روسي حالات دادسي د سریلانکا ټیم له نیوزیلند څخه د بایللو په درشل کې دی. سریلانکا 225 منډې کړې دي، نه لوبغاړي سوځیدل دي او 101 رنز په در د دودش توپونو په کار دي چې ممکنه نه ده چې د هدف ته ورسی شي. او په بل لوبه کې چې د انګلستان او استرالیا ترمنځ روانه ده، د استرالیا درې لوبغاړي سوځیدلی دي، یو څباندی 120 منډې کړې دي او د استرالیا موقف په پیاوړي کې دوه خو په پیل کې د استرالیا درې لوبغاړي ژر وسوسېدل خو وروستي لوبغاړو یې شیټینګ کړی دی، خو بیا هم وکتل شي چې لوبه کوم خواته روانه ده. اوس په د افغانستان امنیتي حالاتو ته مخه کو او د بیا رغاونې چارو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لوګر ولایت د مسی عینک د کان د امنیت ډاډ ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وای امنیتي ځواکونه به د دې کال او دې ته د ورته نورو پروژو د امنیت لپاره لازم تدابیر وبخشي. امنیتي ځواکونه به د دې کان او دې ته د ورته نورو پروژو د امنیت لپاره لازم تدابیر ونیسي. د پداسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبې پورس د لوګر ولایت د مسی عینک کان ته تللی وو او ویل دي چې چینایي کمپنۍ د دې کان د کیندلو چارې د ناامنیو له امله ځنډولې دي. کارپوهان پوای که چیرته چین د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې پر پاکستان فشار راولي، ناامنۍ به کمه او چینایي کمپنۍ به حاضر شي چې د دې کان د کیندلو چارې پیل کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پوراپور کې.
د یوې چینایي کمپنۍ لخوا د لوګر ولایت د مس عینک د استخراج په چارو کې اوږد ځنډ د دې سبب شو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ دغه کان ته ورشي. جمهور رئیس غنی د دغه کان د لیدو پر مهال ویلي چې چینایي کمپنۍ له نامنیو څخه د پیدا شوو اندېښنو له امله د دې کان د استخراج چارې ځنډولې دي. خود کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې امنیتی ځواکونه به د دې کان د امنیت په ساتلو کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې د مس عینک د کان د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي.
ما در ترمین امنیت معدن سینک بیشترین تلاش به خرج دادیم و مردم افغانستان مطمئن.
موږ د مس عینک د امنیت ساتلو ته ډیره هڅه کړې. د افغانستان خلک د مطمئن اوسي چې د هیواد د لویو پروژو امنیت ته تدابیر نیول شوي دي. د مس عینک د کان امنیت ته کافي ځواکونه ګمارل شوي او د دې پروژې په کار کې به هیڅ ډول امنیتي ستونزه پیښ نه شي.
جمهور رئیس غنی د مس عینک د کان د لیدو پر مهال پر امنیتي ځواکونو تاکید کړی چې د دې کان امنیت د ډاډمن کړي سو د چینایي کمپنۍ اندېښنې ورکه او خپل چارې پیل کړي. د لوګر ولایت د مس عینک د استخراج تړون په 2008 میلادي کال کې د افغان حکومت او د ایم سی سی په نامه د یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ شوی دی. د دې تړون په موادو کې ذکر شوی چې د دې کان د کیندلو په جریان کې به شاوخوا لزرو کسانو ته د کار زمینې برابرې او یا د کمپنۍ به هر کال 400 میلیونه ډالر افغان حکومت ته ورکوي. په عین وخت کې کارپوهان وایي چې چین د پاکستان دوست هیواد دی او کولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د سولې او ثبات پر راوستلو کې لازمه مرستې وکړي. دوی وایي په دې صورت کې به نامنی کمه او چینایي کمپنۍ به پرته له اندېښنو د دې کان د استخراج چارې پیل کړي. د دې کارپوهانو له جملې څخه اسحاق اتمر آزادي راډیو ته وویل:
فکر کوم په دې وروستي وختونو کې کله چې د افغانستان او پاکستان روابط نږدې شوي دي، امکان لري پاکستان هغه استخباراتي او نظامي کړۍ دې ته چمتو شوي چې د چینایانو سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې تخریب کړي. چینایان دلته ودارول شو. یو داس فکر کوم که پاکستان د توریستي ډالو ملاتړ لاس واخلي، نو کولی شي چې زموږ ځواکونه د دغه پروسې امنیت تامین کړي.
خلک وایي په ځینو سیمو کې ناامني او د زورواکانو مداخلې د دې سبب شوي چې د مس عینک غونډې د یو شمېر نورو کانونو د کیندلو چارې له ستونزو سره مخ او وځنډېږي.
په راپور کې مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا واورېدل چې د لوګر د عینک د مسو د کان امنیت به ټینګ کړي. چین د ناامنیو لپاره د دې کان د کینیستلو چارې ځنډولې دي. بل لور ته د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د لګښتونو د سرمفتش اداره یا سیګار وایي متحده ایالات باید له هغو تېروتنو څخه چې د افغانستان د بیا رغونې د هڅو په برخه کې وکړي درس واخلي. دغه اداره ټینګار کوي چې امریکا باید د خپلو مرستو لپاره شرایط سخت کړي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د بیرغونی په برخه کې د امریکا د لګښتونو د سرمفتش ادارې مشر جان سوبکو چې یو پخوانی سختګیر ترنوال دی په کابل واشنگټن کې د خپلو انتقادونو له کبله شنوم نه لري. دی د افغانستان د بیرغونی په برخه کې د امریکا د هغو 1.5 میلیارد ډالر څارنه کوي چې له 2001 کال راهیسې پر کومو لارو لګیدلې او یا ځای سوي دي. د برقی بسونو په اړه د 2 میلیون ډالر په ارزښت پروژه او د حلقوي سړک د جوړېدو لپاره د سباندې 200 میلیون ډالر پروژه هغه اسناد دي چې جنسوب کو د زایسو پیسو په مثالونو کې راوړي دي. سوب کو وایي د امریکا حکومت باید د خپل کړنو لار بدل کړي، د خپل مرستو لپاره شرایط لا سخت کړي او پر پیسو څار لا ډیر کړي. نو موړي په کابل کې د امریکا په سفارت کې د یوې مرکې پر مهال وویل چې که موږ د پیسو پر لګښتونو شرایط وزن نه کړو، تر څو چې څارنه یې ونه کړو او تر هغو چې د افغانستان شرایط ونه ارزوو، نو موږ د پیسو د ضایع کېدو خطر لا ډیروو. د امریکا کانګرس په 2008 کال کې سیګار جوړ کړ چې په خپلواک توګه دا وڅاري چې په افغانستان کې د امریکا مرستې څنګه مصرفېږي. د سیګار وروستۍ موندنې د پنځمې په ورځ خبرې شوې چې پکښې د امریکا د پاوز د هغو 40 میلیون ډالرو د ځای کې دوه خبره شوې چې وایي د کثافاتو د سوځولو پر هغو بټیو باندې مصرف شوی چې هیڅ کار نه دی ترې اخیستل شوی. سوب کوي د امریکا متحده ایالاتو په خپل تاریخ کې په بل هیواد کې دومره پیسې نه وی لګولې چې په افغانستان کې مصرف کړي او حتی پر مارشال پلان هم دومره پیسې نه وی لګول سوي، نو دا لوی مقدار دی. د سیګار مشر وایي دا موږ ته درس راکوي چې که په راتلونکي کې بیا هم داسې کار کوو نو شایي وکولای سو خپل دنده په ښه توګه ترسره کړو. نوې اندېښنې څه دي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو محربوي ماموریت د 2014 کال په سپتمبر کې رسمن ختم سو، خو په راتلونکو څو کلونو کې د افغانستان لپاره نورې میلیاردونه ډالره مرسته په پام کې ده. سوب کوي د ده او نور متخصصینو هغه سلا مشورې چې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې ته ورکړل سوي دي له پامه غورځول سوي. دی وای په ځنګړي ډول لدی کبل اندیشنه لري چې افغانستان څخه د ډیرو بهرنۍ سرتیرو په وتلو سره او د دغه یوات کړکیچن امنیتی وضعیت په د هغو 214 میلیون ډالر او څارنه لسونځ سره مخامخ کړی چې د یو اس ای ډی لخوا د افغانستان د شوزو د پیاوړتیا لپاره ژمنه شوې ده. دا پروژه په تیر نومبر کې اعلان شو او 15 کال به دوام وکړي.
جنگ سالاران
مگر مصروف شده ماندم شما
داشتن مدیریت جدیت و قاطعیت میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دریش را میپوشه نکتایی بسته میکنه طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن طرفدار
وقتونه او د سیرو بدلون
هم کولش دی او کسانو نفوذ به کنترل باندې را ولی قانونی
کی بده اړه تحقیقاتی راپور دوشنبه د سهار په اتنیمو او نهنیمو او سه شنبه په لسنیمو او یولسنیمو بجو ل آزادۍ رادیو.
کابل ورځپاڼو نن څه خبره کړې دي؟ اجمل تورمان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مطالبه ترڅنګ د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین د مرستې او د افغانستان په کورنیو چارو کې د سیمې د هیوادونو د مداخله د بندیدو په اړه د پاکستانی چارواکو څرګندونو ته اشاره کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې پیکینګ د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کوي لیکلی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد د سفر پر مهال ویلي چې پیکینګ به د افغانستان د حکومت او د طالبانو د روغې جوړې د خبرو ملاتړ وکړي. هیواد وړاندې د خاغلی وینګ له خولې لیکلی چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د څو لسیزو ناکرارۍ پای ته ورسوو. دغه شان اطلاعات ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره سره لیکلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د خپلو څرګندونو پر مهال ویلي چې د پاکستان حکومتي چارواکي د پخوا په پرتله د سولې د خبرو په اړه جدي شوي دي. ورځپاڼه د ښاغلي وینګ په حواله لیکي چې دی وایي د افغانستان د سولې خبرې باید خپله د افغانانو په مشرۍ ترسره شي او هیواد به په دې برخه کې خپله هیڅ ډول مرسته او همکاري ونه سپموي. انصار خپلواکي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په یو جلا مطلب کې لیکلي چې آیا چین به د امریکا ځای ونیسي؟ ورځپاڼې په کابل کې د امریکا د یو پخواني ډیپلومات ډیوید سیدنی له قوله لیکلي چې چین په افغانستان کې له امریکا سره سیالي کوي او د دې په لټه کې دی چې دا ثابته کړي چې د واشنگتن په پرتله کولی شي ښې کړنې ترسره کړي. او ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر د سلاکار سرتاج عزیز د هغو څرګندونو په اړه لیکلي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د سیمې د هیوادونو د مداخلې په اړه کړي دي. ویسا لیکي چې سرتاج عزیز د پاکستان د ملي دفاع په انسټیټیوټ کې په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره لازمه ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. ویسا لیکي سرتاج عزیز ویلي چې د سیمې هیوادونه باید په دې برخه کې عمومي توافق وکړي.
کرکټ ته مخه کوو. د استرالیا او انګلستان د کرکټ لوبډلو مسابقه روانه ده. استرالیا یو سلوناوی منډې کړې دي په درې دېرش اوورونو کې درې لوبغاړي سوځېدلې دي او بل لوبه د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ سي. سریلانکا د لمات سره مخامخ ده او هر شیبه یو لوبغاړی پاتې ده او هر شیبه ممکن ده چې دغه لوبغاړی وسوسي او منډې هم تقریبا سل ورته پاتې دي. خو له لویه سره د نړیوال جام پاړه له ملالۍ بشیر ګواښ څخه اورو.
د 500 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبي د نیوزیلند په کرسچرچ شار کې د کوربه هیواد او سریلانکا ترمنځ پیل شوه. دغه نړیوال جام به یو نیمه میاشت په نیوزیلند او استرالیا کې دوام وکړي او پایلوبه به د مارچ په 28مه وسی. ل جدول سره سم به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان ملي ټیم له بنگلاديش سره لوبه وکړي. نړیوالو لوبو ته د نړۍ څوار لسمیلي لوبډالو لاره منتلې ده چې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي. په الف ګروپ کې د افغانستان ترڅنګ د استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، سکاټلند، بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه یو ځای شوي دي او په بی ګروپ کې د تیر یو ورځنی نړیوال جام اتل هند دی او ورسره پاکستان، وست انډیز، جنوبی افریقا، آیرلند، متحد عربي امارات او زیمبابوي لوبه کوي. له هر ګروپ څخه به څلور لوبډلې دوهمې مرحلې ته لاره کوي. د کرکټ نړیوال جام یو ورځنی لوبې په 1915 کال کې لومړی ځل پیل شوې. که د دې لوبو تاریخ ته وکتل سي تر ټولو غښتلې ډله د استرالیا ده چې دغه جام یې څلور ځله ګټلی. بیا د هند او ویسټ انډیز ټیمونه پیاوړی تاریخ لري او دغه دوه هیوادونه هر یو دوه ځله د نړیوال جام اتلان شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په یو ورځنی نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالې د ګډون چانس ترلاسه کړی دی. د افغانستان لږ تجربه لرونکو لوبغاړو ته د کرکټ ګڼ څېړونکو په دې نظر نه ګوري چې اتلولي بخپلوي، خو په نیوزیلند کې تیره اونۍ یو روبوټ پیشګویي وکړه چې دا اتلولي به د افغانستان په برخه شي.
Okay, so the robot predicts that Afghanistan is a possible winner of the Cricket World Cup 2015.
روبوت وایي چې نړیوال جام به افغانستان وګټي، خو د کرکټ چړونکو په وینا دا ډیره ګرانه خبره ده ځکه چې هلته تجربه کار ټیمونه شته او هغوی اوږد تاریخ د کرکټ لري. خو د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مشر څه وایي؟ له فرید توتک سره فریبا ظاهر مرکه کړي.
په استرالیا کې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې حضور څونه مهم دی؟
نړیوال جام کې د افغانستان ګډون دا ډېر زیات مهم ده. دا یو ډېره ستره خبره ده د افغانستان لپاره، د افغانستان د فوټبال لپاره، چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان یو لوبډله په نړیوال جام کې لوبي. هم د کرکټ لوبډله او دا څه آسان کار دی. د نړۍ په کچه باندې 14 غوره لوبډلې چې په 14 غوره لوبډلې کې افغانستان هم شامل شوی. انشاءالله چې موږ تاسو ته چې په دغه لوبه کې هم افغانستان ښه وځيږي.
بله، د افغانستان لومړنۍ مسابقه څه وخت او د کومې ډلې سره به له دغو څوارلسو ډلو څخه چې تاسو یاد کړه؟
د افغانستان لومړۍ لوبه د فبروري په 13 نیټه له وایز جام سره یو فلر کې د بنگلاديش سره وړاندې ده.
بله، نو تاسو د افغانستان ډلې ته څه هیله لري په دغه لوبه کې؟
موږ یې هم ضعیفه لوبډله نه شو ویلی. غواړم په دې چې په نړیوال جام کې کومه لوبډله دي یا پیاوړې لوبډله دي، انشاءالله چې موږ د دوی په وړاندې نه تنها د بنګلادیش پر وړاندې د ټولو لوبډلو پر وړاندې بېلابېل ښایسته پروګرامونه برابر کړي دي تر څو د دوی په وړاندې په لوبغالي کې عملي کړو او د افغانستان لپاره لاسته راوړنې ولرو.
بله، هوتک صاحب، که څه هم د افغانستان د کرکټ لوبډله د سیمې او حتی د نړۍ په کچه یو له پیاوړو ډلو څخه بللی سو، نو ستاسو په نظر په دغو څوارلسو سیالو ډلو کې کومې ډلې د افغانستان د ټیم لپاره ډېر پیاوړی حریف بللی سو، یا کومه ډله یا کومې ډلې؟
په دغه څوارلسو لوبډلو کې افغانستان هم پکې شامل ده. د ټولو پیاوړو لوبډلو یو ډېر قوي لوبډلې دي چې یو لوبډل هم ماته د ملي ټولو لوبډلو په دې امید چې نړیوال جام وګټي. خو زما دې دا ونه کوم چې افغانستان سره په ګروپ کې ټول لوبډلې ډېر پیاوړي لوبډلې قوي لوبډلې دي. نیوزیلند او استرالیا به ډېر قوي لوبډلې دي.
او استاسي وړاندوینه څه ده؟ څونه خوشبینه چې افغانستان ډله به شو ځلېږي؟
موږ ډېره تمه لرو، ولې په دې چې ټول هیوادوالو وکتل افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر دا مهاله په عربي متحده په استرالیا کې څلور تمه ماتې دي. تر څو چې څلور تمه ماتې دوبه کې درې لوبې ګټلې دي. ولې یو له هغه هیوادونو څخه شلېږي چې په استرالیا او نیوزیلند کې د خپل تمه ماتې دوبه کې ډېر لوبې ګټلې دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک و. نړیوال جام ته کور شو په استرالیا کې. د استرالیا او انګلستان لوبه روانه ده. استرالیا 133 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي، څلور دېرشم اوور روان دی. تر اوسه پورې د انګلستان له لورې سټریټ براډ د استرالیا دوه لوبغاړي سوځولې دي او ووکس د استرالیا یو لوبغاړي سوځولې دي. همدغه شیبه د استرالیا بیلی څلور نمبرې جوړې کړې او په بل لوبه کې سریلانکا د باخ سره مخامخ ده. هر شیبه به له نیوزیلند څخه لوبه بایلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخکې تر دې چې دا اوریدونکو یې سمسونه ولولم، نیوزیلند له سریلانکا څخه لوبه وګټله. د اتنوي منډو په توپیر نیوزیلند دا لوبه وګټله او نیوزیلند ډیر زیات امتیازات ترلاسه کړل. ډیر زیات د دې له خاطر وایم چې 8 رنز تفاوت هم نیوزیلند ته نور امتیازات ور برخه کوي. د بورډ ترڅنګ نورزایله بکوا څخه پراستولې سمس کلی کې د کرکټ معلومات شیبه په شیبه راکوي او ځکه چې د پوینه زله خوشحالي ډوډي خوند نه راکوي. عبدالرحمن بیا له روزګان لیکلی دی د افغانستان د کرکټ مسابقه کله د وروره د افغانستان د کرکټ لومړی مسابقه په نړیوال جام کې د چهارشنبه پورس له بنگلاديش سره ده. رقیق الله د کونړ له دانګام څخه لیکي ولسمشر دی د دانګام او اسمار ولسوالیو امنیت ټینګ کړي بیا دی د سره تخت د برېښنا پلوی بند کار پیل کړي. خیر الله افغان له کندهار لیکي پاکستان چې افغان طالب علمان ایستلي دي په حقیقت کې جنگ ته بل رنګ ورکړی. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو.
د کونړ د امنیه قمندان وایي د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې لارې د خلاصولو په عملیاتو کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي ډېر ژر به د پاتې دېرشو ولایتونو لپاره نوي کارپو والیان وټاکي. ټاکل شوی په کابل کې د افغانستان او نایجیریا د والیبال د ملي ټیمونو ترمنځ درې دوستانه مسابقې وشي. دا به دویم ځل وي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو د ټیمونو د مسابقو کوربه وي. د امریکا متحده ایالاتو روسیې د اوکراین په ختیځ کې د تازه اوربند له اصل نه په سرغړونې تورن کړه. د امریکا ولسمشر د هغو درې مسلمانانو وژنه وحشیانه او ظالمانه وبلله چې په نارت کارولوینا کې ډزې پرې وشوې. بارک اوباما وویل هیڅوک باید په امریکا کې د خپل دین لپاره هدف ونه ګرځي. د عراق امنیتي ځواکونو په انبار ولایت کې پر یوه هوایي اډه د اسلامي دولت ډلې اته سخت دریځي وسلوال وشلې دي. او په آذربایجان کې د ازادي رادیو پر خبريالې خدیجه اسماعیلوف او نوی تورنه لګیدلې دي.
د ازادي رادیو پرونه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام درو. په دې پروګرام کې د سرطان پر ناروغي متخصص ډاکټر شهیدلې عوامل روښانه کړی دي او دای بیان کړی دي چې دا سرطان څنګه ناروغي ده. خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پر عملیاتو سربیره طالبانو سم پیاوړي دي او د خونړیو بریدونو توان لري. دوی دا څرګندونه تر دې وروسته کوي چې پرون طالبانو په پېښور کې د شیاو پوروي جماعت برید وکړ چې شل کسان یې ووشل او تر 500 زیات یې ټپیان کړل. زموږ همکار زبی شفق په پېښور کې د سیاسي او پوځي چارو له ځینو کارپوهانو سره شخېدلې او د پېښور د وروستیو بریدونو په اړه دا تحلیلي راپور چمتو کړی.
د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې په تر وروستي پېښو کې ډېروالی راغلی وایي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د دې هېواد د پوځیانو پر عملیاتو سربېره وسلوال طالبان د دې توان لري چې په سترو ښارونو کې تروریستي بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني طالبانو د جمعې په ورځ د پېښور په حیات آباد کې د شیعهګانو پر یوې امامبارګاه برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه شل کسان ووژل شول او تر 500 زیات ټپیان شول. پاکستاني طالبانو په دې وروستیو کې په پېښور کې په داسې حال کې دوستر خونړي بریدونه وکړل چې د دې هېواد ځواکونو په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوو ادعا کوي. خو د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي رحیم الله یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې وسلوالو طالبان ته هومره زیان نه دی اوښتی لکه څومره چې دوی ادعا کوي.
دا چې کوم دوی په شمالي وزیرستان کې عملیات دي یا په خیبر کې عملیات کړي دي نو دا خو ګوره اته میاشتې وشولې دوی خو دا وایي چې دومره کسان هم وژلي دي یا دومره سینه اوس هلته کې طالبان نشته. خو دا ده چې هغې څومره تاوان شوي دي یعنې هغې واقعا دومره مړي شوي دي کوم مهم کسان په کې مړي دي داسې معلومېږي چې هغې خو د عملیات نه مخکې نه هلته نه وتلي هغې ځاني نقصان یې کم شوي دي. البته سیمه د هغې په قبضه کې وه او قبضه ختمه شوې ده تر څو پورې چې هغې کسان موجود وي هغې خو اوس خواړه واره دي او اوس هم چې کوم ځای کې غواړي کله غواړي معامله کولی شي.
د دفاعي پوځي چارو سرونکي او د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر محمود شاه آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې بریدونو له لارې پاکستاني طالبان غواړي حکومت تر فشار لاندې راولي سو د هغوی پر ضد له عملیاتو لاس واخلي.
دا بریدونه دي د دې لپاره کېږي په پاکستان باندې دباو واچي. نو زما په خیال لکه دا ویل چې شمالي وزیرستان کې هغه کامیاب شي نو دا به ختم شي. دا خو داسې نه ختمېږي چې د پاکستان او د افغانستان حکومت په لور کې ډېر رابطې شوي افغانستان کے حالات نہیں پچھے حملے ضرور کولی جی.
پاکستانی طالبانو په پیښور کې د شیعاګانو پر امام بارګا تر هغې وروسته بریدو کړ چې د پاکستانی پوځ ویان جنرال اسم باجوا د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ ډېری برخه له ترهګرو پاکه کړې او د هغوی نیټورک ته یې کلک زیان رسولی دی. خو رحیم الله یوسفزی بیا په دې اندې چې پاکستانی طالبان اوس هم پیاوړي دي او ښایي د پیښور برید یې د پوځ د ویان د ادعاو په ځواب کې کړی وي.
جواب ورکړی وي او دغه برید یې کړی وي. یعنی هغوی دا ښودل غواړي چې هغوی اوس هم موجود دي او د هغوی دومره نقصان نه دی شوی څومره چې حکومت او فوج دعوه کوي. زما دا خیال دی چې اوږد جنگ دی دا زر نه ختمیږي. د دې ډېر عوامل دي او دا یوازې پاکستان کې نه ختمیږي. دا به پاکستان افغانستان نور هیوادونه چې هغوی یو بل سره تعاون وکړي نو بیا به د کامیابۍ زیات امکانات وي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پرپوزي خونځي او همدارس د جمعې پر ورځ د دې ښار په حیتآباد کې د شیعاګانو پر امام بارګا د بریدونو مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی. دا یې د خپلو ملګرو د وژنې غچ اخیستنه بللی او د نورو خونړیو بریدونو ګواښ کړی دی.
په راپور کې مو د سیاسي چارو د څېړونکي رحیم الله یوسفزي په وینا واورېدل چې تر هغو ترهګري نشي ختمیدی چې پاکستان او افغانستان او د سیمې نور هیوادونه له دې پدیدې سره د لزړ مبارزه ونه کړي. د ازادي راډیو د نن ورځې ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې همدا مسله چیرل شوې ده چې افغانستان او پاکستان په خپلو منځونو کې څرنګه له تروریزم ضد مبارزه څرنګه مخته بیولای شي. تاسو کولی شئ چې له ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې له 3 بجو تر 5 بجو پورې برخه واخلئ. اوس هم د یوې تاجکۍ د درد کیسه. تاجکۍ نرسه ګل رخسار 6 کاله په یمن کې په یوه روغتون کې وه او هلته یې کار کاوه. خو د اکتوبر په 9 دا تاجکۍ له سختیو سره مخامخ شوه او اختطاف شوه. د دې څرګندونې د فریبا ظاهر په راپور کې.
ګل رخسار وایي چې کله یې موټر ته پورته کړه دې چیغې وهلې او کړکۍ ته یې هڅه کوله چې پر سر ووهل سوه. بیا چې په ځان پوه سوه ماپښین و او د مرستې لپاره د دې چیغې موثرې نه وې. ورته ویل سوي وه که بیا هم دې کار ته دوام ورکړي نور به هم ووهل سي. د یمن په مریوب نومي روغتون کې د نرسې په توګه د دې د 6 کلنې کاري دورې پوره کېدو ته یوازې 2 ورځې پاتې وې چې له دې پېښې سره مخامخ سوه. د دې ځورونې وهلو ټکولو او عصبي شوکونو څه باندې 3 میاشتې وخت ونیو. خو د تاجکستاني چارواکو او سیمه ییزو مداخلو وروسته د فبروري 14 له تښتونکو څخه خوشې سوه. دا معلومه نه ده چې تښتونکي څوک وه. د راپورونو له مخې دوی د یوې سیمه ییزې قبیلې غړي وه. خو ګل رخسار باور لري چې د دې کسانو په پېژندنه کې تېروتنه سوې ده. تر خوشی کې 2 ساعته وروسته چې په ماری روغتون کې تر درملنې لاندې وه ګل رخسار روفي وه د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره په خبرو کې وویل چې دوی ګمان کاوه چې زه یوه ډاکټره یم. راته ویلی چې زه ډېرې پیسې پیدا کوم او $5000 معاش اخلم. خو ما ورته وویل چې زه یوه نرسه یم او دومره پیسې نه اخلم. خو تښتونکو د دې په خبره باور نه کوه. ګل رخسار روفي وه د خپلو ځورونو په اړه خبرې هلته وویل.
وضعیت عذاب دادن اما زن دست پوچ زن تربن بود زدن اما مردکو
دا ویزه او زورولم زما لاسونه او پشه پا زنزیرونو تردلی و نارینه او زوهلم ما تای دودی نرکوله. کله کله یې د حاجت رفع کولو لپاره نه پرېښودم او د اوبو اجازه مې هم نه درلوده. دغه نرسه وایي تښتونکو غوښتل دا د خپل یوه ملګري په بدل کې خوشې کړي چې له 5 کلونو راهیسې بندي و. تښتونکو هغه کس خپل ورور باله. هغوی زما د خوشي کېدو په بدل کې د هغه کس خوشي کېدل غوښتل. دوی کوښښ کوي چې کورورې خوشی نسی دا به هم خوشی نکړي. د فبروري پر 9 نیټه ګلرخصار روفي وای یو ښه خبر واورید، هغه دا چې تشتونکو ورته ویلو چې ورورې یعنی هغه کس چې بندي وو خوشی سوی دی او بل ورځ دا هم خوشی کیږي. لژمنې سره سم د فبروري د 10 نیټه په سهار یو ښه ترغله او ګلرخصار روفي وته ویل چې کولای شي کور ته ولاړ شي. روفي وضعیت وی د امنیتي خوندیتوب لپاره هر اونۍ یو بیل موقع تړل کېده. د دومره زبرول سوي چې غوښتل خپل ځان ووژني، خو وايي د کورنۍ د غړو لکه مور پلار او ماشومانو فکرونو د دې کار مخه نیوله. دا وایي هر ورځ به یې دعا کوله چې په خپل کور کې د کورنۍ له غړو سره نږدې مړه سي، نه په یو بهرني هیواد کې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار له و د ماشام تر بجو پوری بیا ساجی رادیو په منځنی صفه دول شپژنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ل ناجی صافی سره.
روختیا د ژوند شتمنی.
د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی دی پروګرام ته ستاسو هر کله کوم. نن په دې پروګرام کې د سرطان یا کانسر د ناروغي په اړه غږیږو. زه ناجیه سپایم او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال سره دی. او ډاکټر صاحب ته لمړی په سټډیو کې خراغ لاسویم.
ډیر مننه، خیر اوسئ.
تیر اونۍ د سرطان په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هر کال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 افغانان د سرطان ناروغۍ له کبله مري. همدارنګه د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د شمیرو له مخې هر کال 40,000 کسان په افغانستان کې په سرطان ناروغۍ اخته کیږي. برتانیا کې د سرطان جان هاپکنز روغتون د سیړنو مرکز هم په تازه سیړنه کې لیکلي چې برتانوي ساينس پوهان هڅه کوي چې د انسان په بدن کې د حجرو د خرابېدو لاملونه په ګوته کړي او د سرطان د مرګونی مرض مخنیوي وکړي. ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې هغه کوم لاملونه دي چې د محل د ناروغي په پرخیدو کې مهمه ونډه لري.
د استرواک په سپیشلی نامه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په ګډ ګډ کې وي خپل سلامونه نیکه هلي پرزوینې وړاندې کوم. سرطان ته په طبي اصطلاح کې نیوپلازم وای او نیوپلازم نوی وادي ته وای. په اصطلاح کې کچيري د انساجو حجرې په غیر منظم ډول سره تکثر ته ادامه ورکړي او هاغه لمسونه چې د سرطان د من سراتک کې رول لوبوي کلری هم شي دا به هم خپل تکثر ته ادامه ورکوي چې دغه حالت تمنګ او تاسو سرطان وایو. د سرطان علتونه کتابونه سیړنې او رسنۍ وایي چې اساسي او دقیق علت د سرطان تر اوسه پورې معلوم نه ده، خو ځنې مساعد کوونکي فاکتورونه، محیطی فاکتورونه، فزیکی فاکتورونه یا کیمیاوي لاملونه کولای شي چې د سرطان په منځ راتک کې رول ولوبي. د بلګې په ډول باندې هغه فزیکی عوامل چې اکثرا هغه د سرطان په منځ راتک کې ډیر زیات رول لوبي او په افغانستان کې بل اخر په نتیجه باندې رسیدلی، هغه د اټومي وړانګو. وګوره افغانستان د 15 کال را په دیخوا په جنگ کې اخته حیوانات دي او په دغه جنگ کې زمونږ اساس په مملکت کې رقم پر رقم اسلحه او وسله استعمال شوله چې دغه اسلحه او وسله د سرطان په منسرات کې بالکل یو منل فاکتور ګڼل شوی دی. لبل په لوا کچیرته زتا سوتا ستاسو پام وګرځوم، د افغانستان په شاوخوا کې په 1990 کال کې اټومي چاودنې وشولې. ځنې حیوانونو تجربې وکړلې، ولې دغه تجربې زمونږ اساسو په ګټه باندې نه دي، په تاوان باندې وګرځیدلې او په حجراتو کې د انسانانو موټیشن یا تغیرات منځ راغلل چې دغه تغیرات بل اخر په سرطان باندې وخت دي. کچیرته یو شخص د مرد وړانګو سره د ډیر زیات وخت لپاره مخامخ وي، هم کې دي شي چې وای دغه شخص ته یا وګړې ته پوټکی په سرطان باندې اخته شي. یا کچیرته مونږ او تاسو وګورو هغه کسان چې هغوی د ایکسرې د وړانګې سره ډیر زیات مخامخ کیږي، خصوصا طبي پرسونل، طبي کارمندان، او هغه مریضان چې هغوی ته به موجبه د ایکس راګان ورکې دغه علتونه کولای شي چې سرطان رامنځته کی. کیمیاوي عواملو ته که چیرته موږ او تاسو راشو وګورئ رنګونه، هغه رنګونه که چیرته د کورنۍ د ښکلا په خاطر باندې دیوالونه په موږ او تاسو رنګو که په دې کې هغه کارسینوجینیک یا سرطانی مواد شامل وي او د عامې روغتیا د وزارت لخوا پلاتل شوی نه وي، کولای شي چې هغه کسان چې د رنګ د موادو د پلورلو سره او رنګ مالان وي دوی ممکن په دې ناروغۍ باندې اخته شي. لبل پلاوه وګورئ زمونږ استادو خویندې او میندې په کورنیو کې او په بیرون دفاترو کې اکثرا د ښکلا دپاره د ځینې کیمیاوي موادو څخه بار بار استفاده کوي، د مخ د ښکلا دپاره، د سترګو د ښکلا دپاره، د پوټکي د ښکلا دپاره، د نوکانو د ښکلا لپاره دغه کیمیاوي مواد چې دي و دغه هم کولای شي چې سرطان رامنځته کړي. لبل پلاوه که چیرته موږ او تاسو وګورو د سرطان نور مسایت کوونکې فاکتورونه چې دي هغه که چیرته موږ او تاسو میکروبونو ته فکر وکړو، دوه ډوله میکروبونه په اثبات رسیدلی ده چې ویروسونه دي او بکتریاګانې. په ویروسونو کې د هپاتایټس بی وایرس، د هپاتایټس سی وایرس چې د تور زیړی په نوم باندې دیږي او د هیمن پپیلوما وایرس په نوم باندې او خپل د ایډز وایرس چې ایچ آی وی په نوم باندې دیږي دغه ویروسونه وای کولای شي چې حتی سرطانات رامنځته کړي. بکتریاګانو ته که چیرته موږ تاسو فکر وکړو، بکتریا هم یو میکروب دی چې په سترګو باندې نه ښکاري او هغه کسان وایي چې دوی د معدې زخم لره او بالاخره د معدې زخم په سرطان باندې بدل شوی او اویا سلنه پلاتونو دا خودله چې دی پوخا د ایچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا لرله، یعنی دغه بکتریا کولای شي چې د سرطاناتو په منځ سره تک کې موږ تاسو سره کومک وکړي. منګ یا عمر دا هم وایي په سرطاناتو کې ډیر زیات رول لري، خو دا موږ نشو ویلی چې په کم کم وای چې په ماشومانو کې هم سرطانونه لیدل کیږي، خو هر څومره چې عمر زیاتیږي د انسان دفاعي سیستم به کمزوری کیږي او هغه طبیعي حجرات چې دي چې سرطانی حجرات سره مبارزه وکړي د هغې د مبارزې توان نه لري، یعنی په لوړ عمر کې د سرطانونو منځ راتک ډیر زیات دی. له بله پلوه موږ او تاسو هورمونونه هڅونکې مادې دي، په خزینو کې د ایستروجن او پروجسترون په نوم باندې یو جوهر دی چې خزینو ته خزینه خواص ورکوي، چې دغه هورمونونه هم د بیلګې په ډول باندې ځنې خزي دي چې وای تاسو اولادونه موږ نه راوړو نور، دوی یا ګولې استفاده کوي یا پچکارې وهي.
ډاکټر صاحب دغه اوریدونکو اخلو، السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
بشره د لګلانه خبرې کوم، مرسته کوم خدمه، السلام علیکم، حلی احترامات ومنې.
وعلیکم السلام،
مهرباني. د ډاکټر صاحب له بده پوښتنه ده، بعضی خلک داسې وایي چې په دغه فلسطیني ظروفو ته څو خوراک وکړي دا هم کېدای شي چې د سرطان امکانات زیات کړي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې د افغانستان د روغتیا وزارت په دغه برخه کې ولې داسې اعلانات نه کوي چې خلک د ایکس رې او دا چې د اکسونو باسي هغه دغه سواګانې دي چې ځینه مخنیوی وکړي، یا هغه عوامل چې انسانان په مبتلا کېږي په سرطان په امراضو باندې. نو په دغه باندې د ډاکټر صاحب د استاد شل سوال کوم چې دغه خلکو ته دی وایي
یو نظر موجود ده، خو دا نظر چې دی ډیر غختل او پیوړی تر اوسه پورې نه ده. خو ښه خبره دا ده د هر هغه سنه چې یو یره موجوده وي چې خدای نخواسته ممکن دا د پلاستیکي لوښي هم یو سبب د سرطان کېدلی شي، نو ښه خبره دا ده چې د نن نه بعد موږ او تاسو باید د پلاستیکي ظروفو یا لوښو څخه استفاده ونه کړو. بل نقطې ته چې دی رور چون د موضوع مطابق ډیره ښه پوښتنه وکړه، د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سفیروز الدین فیروز هم ویلې، او بل زموږ او تاسو د جناب رئیس جمهور صاحب کړي بی بی ګل هم دا غږ کړو چې موږ او تاسو به د سرطان په باب لباندې مبارزه کوو.
بله،
او زما خپلم د یو ډاکټر په صفت باندې د عامې روغتیا د وزارت څخه دا هیله ده چې دوی باید داسې اعلانات جوړ کړي لکه څنګه چې د ځینې تلویزیونونو نن سبا د ترافیکي حوادثو د مخنیوي په باب باندې جوړي او د عامانه پوهاوي په خاطر باندې ترې استفاده کیږي. نو زه هم د دې طرفدار یم چې دغه سیو کوټل اقدام باید وشي.
دوستانو تاسو ته یادونه کوم چې نن د روغتیا ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د سرطان ناروغي په اړه غږیږو. په دې برخه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال په سټډیو کې د یو تاسو ته معلومات درکې. اوریدونکو ته بیا هم د ټلیفون شمیرې اعلان کو 0992153 بل شمیره مو د 0992253 رزو یو اوریدونکو لرو په لیکه کې سلام علیکم
ډیر زړه پورې پوښتنه ده د موضوع مطابق د سرطان ناروغي نه د یو شخص څخه بل شخص ته نه انتقالیږي که چیرته په کورنۍ کې ستاسو په کور کې څوک په سرطان ناروغۍ باندې اخته وي هغه پوره محبت او توجه ته اړتیا لري او په هیڅ ډول سره نه د ناستې نه د پاس نه د ډوډۍ خوراک او نه د ملاسې څخه د هغه څخه یو بل کس ته د سرطان ناروغۍ نه انتقالیږي
بلې ډاکټر صاحب یو شمیر څېړنې په ګوته کوي چې کنسر یا سرطان تر ډیره د خراب چاپیریال او سګریټ استعمال نسوار او کیمیاوي موادو له امله هم پیدا کیږي تر کومه د پورې تاییدوي
ډیره د زړه پورې خبره ده وای هغه کسان چې سګریټ سکي سلویخ سلنه زیاتر سرطانونه د هغو کسانو په پرتله په دې کې ډیر لیدل کیږي چې سیګریټ نه سکي یعنی په اثبات باندې رسیدلې ده چې د سیګریټو سکل چې دی دا د تنفسي سیستم د سرطان لامل ګرځي او دغه سرطان اکثرا د برانکوجن کارسینوما په نوم باندې دیږي او ګوري تاسو نن سبا د سیګریټو په قطو باندې لیکلي دي چې د سرطان لامل ګرځي یعنی دا په اسبات باندې رسیدلې ده چې بالکل سیګریټ ته سرطان په من سره تک کې رول لري مونږ او تاسو خو د سلو څخه زیات سرطانونه په مختلفو سیستمونو کې لرو خو په مخکې د دې چې نخو نښانو ته راشو چون په هر سیستم کې خپل نخې نښانې لري نور لاملونو ته که چیرته مونږ او تاسو فکر وکړو وای د سرطان د ټولو څخه زیاتره لاملونه په هضمي سیستم کې د الکول سکل دي هغه کسان چې په الکولو باندې روغ دی وي هغه به د خولې زیګر پانکریاس د ستوني د مری په سرطانونو باندې اخته کیږي لبل په لوازنی خزي دي چې د اولاد د نه راوړل په خاطر باندې دوی ځنې درمل کاروي چې د اورل کانټراسپټیو په نوم باندې یا د کانټراسپټ پچکارو په نوم باندې دیږي دغه درمل چې کله د خزینه خوري دوی په زیګر کې اکثرا یو سرطان من سرازي چې د هپاتوسلولر کارسینوما په نوم باندې دیږي نو په همدغه وخت کې چیرته زه تاسو ته یو حدیث شریف وایم چې وای چې تاسو ډیر اولادونه راوړی د اولاد د مخنیوي لپاره نور لارې چارې مشته دي خو هغه درمل چې کله استفاده کیږي په ګوته شوې ده چې اکثرا د سرطان لامل ګرځي په اثبات رسیدلې چې په دغه خزو کې به د سینو سرطانونه او د رحم د عنق یا در رحم د غاړي سرطانونه ډیر زیات لیدل کیږي نو پام دغه خاطر باندې الله پاک په قران عظیم شان کې فرمایي چې تاسو حد اقل خپل اولاد ته تر تو کلنې پورې تیا ورکي او لبل په لوا د الکول پچخا کې قران عظیم شان یو په صراحت نه ډول باندې آیت شریف دغه کړه چې انما الخمر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون یعنی که چیرته شراب واقعاً ګټور وي منګه او تاسو الله پاک کوی چې شړومبې وسکی شو د وسکی او به وسکی شین چای وسکی ولی شراب مسکی نن سبا ته بابت په دې نتیجه باندې ورسیده چې شراب د هضمي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځي رازو وس د سرطان نخونی خانو ته که چیرته سرطان په عصبي سیستم کې راشي او د بده مرغه هغه ساحه د کنټرول لاندې ونیسي چې هغه د دید عصب وی ممکن لومړنۍ نخې دا وی چې د ړوندوالي لامل وګرځي که چیرته په داس یو مرکز باندې فشار راوړي چې مونږ او تاسو تکلم یا خبرې پیکو ممکن یو ناروغ بالکل د خبرو څخه وتريږي که چیرته په دماغو کې د داس یو برخې د فشار لاندې راولي ممکن د دماغ طرف ته فلج لامل وګرځي ممکن د یو ناروغ د سلور وانو د هم د لاسونو هم د پښو د فلج لامل شي ممکن د کونوالي لامل وګرځي خو په عمومي ډول سره کچیرته منګه او تاسو د سرطان نه خو ته وګورو کچیرته کتلا په هر ځای کې ولیدل شولا باید منګه او تاسو پرې بد ګمان وکوم کچیرته یو کتلا حدود منظمو نرمه وا متحرک وا او خپل التصاقات یا غاخونه یا خپل ریشي نه لرلې سخت نه و زر زر نه غټیدل ممکن منګه او تاسو وای چې دای او سلیمه ده خون ریزی نه لرله خو چیرته که مغوټه یا دغه زمنګ او تاسو په وجود کې پیدا شي پات زر تر زر منګه او تاسو معالج ډاکټر ته لاړ شو هغه باید وګوري متممه لازمه معاینات باید وشي چې تر سو پوري د دې معلومات وشي چې دغه قتل چي ده یا دغه غوټه چې په بدن کې من سره غلي ده سلیمه ده که خبيسه چون سلیم سرطان د نوم نه معلومیږي که چیرته د وجود څخه وویستل شي بیا دوباره منځته نه راځي. خو له بله پلوه که چیرته په خباست باندې واوړي او څومره په ابتدا کې او په لومړنۍ مرحله کې تشخیص شما غمره انظار بهتر تر دي.
توخی له زابل ولایت نه سلام علیکم توخی صاحب.
وعلیکم السلام تاسو او محترم ډاکټر صاحب او دابی رادیو اونکو اوریدونکو ته سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني وکړئ.
له ډاکټر صاحب خو هیڅ لاندې کوم اول پوښتنه مې دا رسید تان په لومړنۍ کې مخته معلومات راکې سیستم پر پوره او له دا او قسمه ده او بل سپورت کول سرطان په لمنځ وړلو کې مهم واقع کیږي کنه واقع کیږي او بل پښتنې دا چې کوم رقم خواړه سره یو خوري مذاکر دي چې څه سره یو خوري دا هم د سرطان په لمنځ وړلو کې یا د هغه په نکې سدو کې سړي ته پایدمن واقع کیږي او بل خدا و سرطان مطلب دا یو ساری ناروغي نه ده آیا ارسی ده که نه ده؟
په دوه ډوله دی، یو سلیم دی یو خبیث. دویمه خبره دا ده چې سپورت کول واقعا وای د سپورت سره د انسان د مقاومت سطح چې ده دا لوړیږي او تر څو چې د انسان د مقاومت سطح لوړی هغه سرطان خلاصه کوي چې په ډیرو زیاتو نورو ناروغیو باندې به هم ناخته کیږي. یعنی یو علت سپورت هم ګڼل شوی دی چې په سپورټمینانو کې د سرطان پیښې کمې دي، ځکه سپورټمینان چې دي اکثرا نه سګرټ څکي نه الکول څکي او نه اکثرا د دې کمې لتونې چې موږ تاسو ویل د دې سره مخامخ کیږم. یعنی سرطان په سپورت کوونکو خلکو کې اکثرا ډیر کم لیدل کیږي. او درېمه پوښتنه یو طبي مقوله ده، وایي هغه څوک چې اکثرا میوه‌جات سبزیجات خوري دوی به د اوږد عمر خاوندان وي، په سرطانونو باندې بناخته کیږي. علت یې څه دی؟ په کوم میکانیزم باندې؟ کله چې موږ او تاسو هغه خواړه چې هغه د ډک میتیازو حجم ډیر زیات کی او د قبضیت مخه ونیسي، په همدغه وخت کې به زموږ او تاسو په وجود کې د نایتروس اکساید په نوم باندې یو زهرجن یو سرطانی ماده د هغې د جذب د مخنیوي څخه به مخه نیسي. هغه کسان چې میوه‌جات سبزیجات او مڼې او ځینې هغه خواړه چې حتی اوږه پیاز او گازور او دغه ته پکې پام ګرځول شوی دی، وي په دې خلکو کې د سرطاناتو پیښې ډېرې کمې دي. او د ارسیت په باب لباندې تر اوسه پورې د رسنو خپل کړه وړه چې دي د سوال لاندې دي، وایي چې ارسیت هم پکې ممکن رول ولري، خو تر اوسه پورې ثابته شوې نه ده. لکه څنګه چې سیګرټ او شراب ثابت شوي چې هو دا بالکل د سرطان لامل ګرځي، یعنی ارسیت پکې هم رول لرلی شي.
بلې ډېره مننه. لکه څنګه چې یوې څېړنې هم ښودلې چې میوه او د سبزیجاتو مختلف ډولونو استعمال انسان د سرطان له مختلفو ډولونو څخه ژغوري، کوم خلک چې د ورځې وي څلور ځلې میوه استعمالوي په هغوی کې د سرطان خطر 50% نسبت ته هغو کسانو ته چې د ورځې دوه ځلې میوه استعمالوي کمیږي. یو اوریدونکی لرو له وردګو نه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، نن پوښتنه ده چې سرطان د ناروغۍ د وقایې لپاره باید کومې لارې چارې ولټول شي چې سړی سرطان باندې اخته نشي؟
وګورئ چې هر هغه علتونه او لاملونه چې موږ او تاسو د پروګرام په جیریان کې هم ویلې، د دغه څخه باید موږ او تاسو ځان وساتو. د کیمیاوي اسلحو څخه باید اجتناب وشي، د ډېر مر سره باید مخامخ نشي. حتی یوې څېړنې ښودلې دي چې هغه کسان چې اکثرا عینکې استفاده کوي او دا د پزې پورته برخه د هډوکینې برخې که چیرته بار بار زخمي کیږي، دغه مزمن تخریش چې دی دا هم د سرطان لامل ګرځي. هغه کسان چې ګیري په پل باندې کلی او اکثرا مزمن تخریش سره مخامخ وي، وای دغه هم کېدای شي چې په سرطان باندې اخته شي. نو له همدې امله په سنتو کې موږ او تاسو ګوره مغیرت لري ورسره، وای تاسو ګیره پرېدی، ضروري نه دي سړی اوږده ګیره پرېدی، خو هدف یې دا دی چې د خپل د پل باندې د ګیرې وهل او د مخ خراشیدګي د بار بار لپاره د سرطان لپاره زمینه مساعدی. د ځینې درملونو چې موږ او تاسو خزینو کې ویل چې د اولاد د مخنیوي په خاطر باندې استفاده کوي باید اجتناب وشي. لبل پلوه د اسلحو بې ځایه نه استعمال. اوس مثلا زموږ اوسوسو په هر ګوټ کې په هر نظام کې رقم پر رقم کیمیاوي اسلحې استفاده شوې دي. د ایکس رې څخه ځان ساتل حتی دغه د موبایل انتنې چې دي وګورئ زموږ ستاسو په مسکونی رهایشي علاقو کې د کورونو په سر باندې د دوه درې سوه ډالرو په خاطر باندې د شل زره افغانیو په خاطر باندې د کور د پاسه لګېدلی دي چې دلته د الټرا وایلټ اشعې دي او دغه خلک چې په دې چاپیریال کې اوسیږي اکثرا د سرطان لامل ګرځېدلی شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان بولدینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.